دغشان یو سړی ښځې له یو یا دوه طلاقونه ورکړي، طلاق رجعي دی، ښځه په عدت کې ده او سړی وفات شو، نو اوس به څه کیږي؟ دې ښځې ته به وراثت میلاویږي او که نه؟ چې سړی ورله طلاق رجعي ورکړی دی نو دې ته به میلاویږي، ځکه به میلاویږي ځکه چې دا په عدت کې وه، ځکه چې د دې د رجوع کولو وخت و. که عدت تیر شوی وي نو بیا هغه جدا خبره ده. دا خو یو څو خبرې بیا په وراثت کې ډېرې زیاتې خبرې دي چې د هغې په کار ده چې د غټو غټو خبرو متعلق موږ ته پته وي. که د هغې واړو واړو ډیټیلز بنده که د هغې د وړو وړو ډیټیلز بنده ته اندازه نه وي، ځکه چې دا وصیت من الله دی، دا فریضه من الله دی، دا د الله تعالی د طرف نه فرض دی او دا حکم الله تعالی د تاکید سره ورکړی دی، یعنی ډیر په زور سره دا حکم ورکړی شوی دی. بیا هم موږ دا دومره ضروری نه ګڼو. او نن سبا لکه څنګه چې د زکات کیلکولیټر شته او هغه ستاسو دپاره زکات راوباسي، نو دغه شان د وراثت کیلکولیټرز هم شته او په هغې کې تاسو ټولې رشتې اچولی شئ، لکه ترونه دي، رونه دي، زامن دي، مور او پلار هم ژوندي دي، چې کله پکې ټول کسان واچولی شي چې څوک ژوندي وي، نو انشاءالله تاسو ته به دا هر څو چې د چا څومره برخه جوړیږي او که د چا هر څومره سوالونه وي، نو هغه تاسو د یو وراثت والا عالم نه تپوس کولی شئ. داسې مه پرېږدئ، ولی ځکه چې تلک حدود الله، دا د الله تعالی حدود دي. الله تعالی دا حدونه یعنی باونډریز مقرر کړي دي. دا حدونه مه کراس کوئ، دا مه ماتوئ. که دا څوک مات کړي نو څه به وشي؟ د دې په باره کې ډېر غټ وعید دی، عذابونه دي او دا معمولی خبرې نه دي، دا وړې خبرې نه دي او دا داسې خبرې دي چې په دې د هیچا توجه نشته. په دې کې خپلې خویندې وروڼه دشمنان شي، یو بل ته ودرېږي. هغوی وایي چې دا د دو د ښځې خبرې دي او چې جینۍ په مال کې حصه غواړي یا خپل آواز اوچت کړي، نو خلک وایي دا د دې د خاوند خونه ده، هغه به دا تنګوي. نو ګورئ، دا حدونه دي او الله تعالی ته پته ده چې په دې کې خلک چل ول کوي. ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. چې څوک اطاعت کوي د الله او د هغه د رسول، دا د څه د اطاعت خبره ده؟ دلته د وراثت د حدونو خبره ده چې د چا څومره حصه کیږي او هغو ته څومره میلاوېدل پکار دي. او بله دا چې هغو په وصیت کې څه پریښي دي، نو دا ټول د الله تعالی حدونه دي. او چې څوک د دې اطاعت کوي، یعنی په دې په صحیح طریقې سره عمل کوي، الله تعالی به هغوی داخلوي په جنت کې. او الله تعالی به هغوی په جنت کې داخلوي خالدین فیها، په دې کې به هغوی همیشه اوسیږي. وذلک الفوز العظیم، او دا ډیره غټه کامیابی ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پوری فرمایلی دي چې په وصیت کې چاته ضرر رسول دا کبیره ګناه دی. او فرمایلی دي چې هر حقدار ته دي داغو حق ورسی، هر حقدار ته. دا د انسان د حق خبرې دي او د انسانانو د حقوقو په معامله کې خلکو له ډېره زیاته یره پکار ده، ویره پکار ده، ځکه چې مخکې راځي چې ومن یعص الله ورسوله، او چې څوک هم د الله او د رسول نافرمانی کوي. نافرمانی په څه خبره کې؟ هم دا خبرې دي چې را روانې دي. په دې کې چې څوک نافرمانی کوي، ځکه چې دا د الله تعالی حدود دي، حدونه دي. ويتعد حدوده، او چې څوک دا ماتوي، يدخله نارا خالدا فيها، نو هغه به داخل کړي هغوی په اور کې، او بیا به هغوی په اور کې همیشه اوسیږي. نو اوس تاسو دا ووایئ چې د هغو منځونه او روجې چرته لاړې، د هغو زکاتونه او صدقه خیرات، که په وراثت کې هغه دوکه وکړي او دلته راغلی دي خالدا فيها، چې په هغې کې به هغه همیشه اوسیږي، نو هغه خو برباد شو. خلک خو ډېر ښه کارونه کوي، حجونه عمرې کوي، لیکن که تاسو وګورئ او هغوی د خویندو حق وهي او هغوی وایي چې نه، خویندو مونږ پخپله معاف کړي وو او هغوی له مونږ ډېر جهیز ورکړی دی او نیت یې دا وي چې په جایداد کې ورله حصه نه شي ورکولی، او ګورئ چې کره مور او پلار پخپل ژوند کې لور له سو ورکړي، نو هغه خو هیبه وي، تحفه وي. ولی دا لکانو ودونه نوی نو پاغی خوم خلق پیسه خرچ کوی کنه او دا جینای پا باره کی وایی چی مون پی تعلیم کرده ده جهیز مور ور کرده ده نو خبر ختمه دا ده زمون جهالت چی پا مون کی او پا هندوانو کی چی یعنی پا مون کی هاگ خبری راغلی دی کمی چی پا هندوانو کی وی دا غوی پا مذهب کی وراثت نشتا هاگوی جهیز ور کوی او خبر ختمه او دا خبری نن پا مون کی دی او پا اکثر زیونو کی جینکو تا ویلی کی گی چی بس ما فکره اغیل اول حصہ ورکړی نو بیا وایي چې مالې واپس راکړی نو بیا وګورئ چې هغه تاسو معاف کوي او کنه او غی دل واپس درکوي او کنه او د معافی خبرې کوي چې سموله ورکړی ندی نو چې سموله ورکړی ندی نو په څه خبره معافي اول دا غی حصہ وخوري او بیا لا ورته وایي چې مونږه معاف کړی ګورئ کوم خويندې کو زمون خويندې رونه هم وی نو مونږ د هغوی د بټوې نه پیسې نه اخلو او دلته بغیر د هغوی د اجازت نه د هغوی حصه خوړلې کیږي او اوس احساس هم نشته چې د هغوی ضرورت نشته او داسې هم نه ده چې فلانی مالدار دی کو هغه مالدار دی او کو غریب دی د ټولو حصه ده په مال کې یو خوی چې تاسو هغوی له ورکړئ او هغوی وایي چې نه نه مونږ ته ضرورت نشته لکه رور وایي چې مونږ خویندو له ورکوو او خویندې وایي چې نه زموږ رونه زیات ضرورتمند دي مونږ یې د هغوی نه نه اخلو دا د هغوی مال دی چې څنګه خرچ کوي نو خرچ کولی شي او مونږ چې په خپل ژوند کې چاله څه هم ورکوو نو ورکولی شو او دلته د جهنم والو دپاره خالدن راغلی دی او د جنت والو دپاره خالدین لفظ راغلی دی د جنت والو دپاره د جمع لفظ راغلی دی خالدین او د دوزخ والو دپاره خالدن یعنی واحد لفظ راغلی دی د واحد صیغه استعمال شوې ده سوجه به وي که نه نو ګورئ په جنت کې مجلسونه وي خلک به ټول په یو ځای وي د یو ځای یو بل سره به میلاویږي هم او جهنم واله به یوازې وي او هغوی به په داسې ځایونو کې وي چې هغوی به یوازې تړلی شوي وي په اور کې به وي او چې کله انسان په ډېر تکلیف کې وي نو که د هغو خواله څوک را هم شي او څوک اوله خو هغوله څوک راځي به نه په جهنم کې او که څوک وي هم خو چې کله انسان په تکلیف چې ډېر زیات په تکلیف کې وي نو هغو ته ځان ډېر یوازې ښکاري د هغو نه څوک د هغو تکلیف نه شي اخیستی هغه په تکلیف کې بالکل یوازې او بې وسه وي او دا دومره د تکلیف خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان او یا کاله د نیکۍ کارونه کوي منځونه کوي تهجدونه کوي صدقې خیراتونه کوي په مسجدونو کې هم کارونه کوي او بیا هم په وصیت کې یو داسې ظلم وکړي ولیکي چې زمانه پس داسې مه کوئ هغسې مه کوئ زمانه پس د فلاني سره تعلق مه ساتئ نو د هغو خاتمه په خراب عمل باندې وشي او هغه جهنمي جوړ شي او یو کس د خرابۍ عمل او یا کاله کوي او په وصیت کې داسې عدل وکړي او د هغو خاتمه په بهترینه طریقه سره وشي او په جنت کې داخل شي نو څومره غټه خبره ده ځکه چې یو حدیث دی انما الاعمال بالخواتیم د انسان عمل د هغو په خاتمه باندې ډیپند کوي نو خاتمه بالخیر ډیره ضروري خبره ده او دلته د هغو د ژوند په بد عمل باندې ختم شو دا داسې ده لکه بنده چې ډېر زبردست خوراک پوخ کړي او په اخر کې پکې مالګه ډېره کړي نو څه وشي او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو کس شپېتو کاله ژوند په ډېر ښه عمل کې تیر کړي او چې کله د وصیت وخت راشي نو په هغې کې هغه کمې زیاتې وکړي نو د هغو دپاره جهنم واجب شي نو چې کوم انسان دا احکامات په صحیح طریقې سره ومني او د وارثانو په حصو کې کمې او زیاتی او نکړي نو هغه به په جنتونو کې وي نو ګوره انسان د لږې پیسې دپاره خپل ځان ګناهګار کړي او وایي چې دا په ما ګران دی یا دا وړوکی دی او زما به سره ډېر محبت دی نه دا زما زامن لوڼه خو دا خو زما زامن دي او لوڼه خو د پردي کور دي نو ګورئ کوم وارثان له چې بنده مال ورکوي نو ولې دا مال به د هغوی سره همیشه وي نه نو بیا ولی په داسې معاملاتو کې خلک خپل ځان ګناهګاروي ولی په دې کې چلول کوي چې د چا څو حق وي نو هغوله دې ورکړي که ستا خوښه ده او که نه دا مال خو به هسی هم ختمیږي او مونږ وایو چې پدې کې به او مونږ وایو چې پدې کې او کس لبا مونږ نه ورکو دی به مونږ محروم کړو. نو الله تعالی فرمایي ولهم عذاب مهین، نو د هغوی دپاره به اهانت والا عذاب وي، رسوایی والا. جسمانی عذاب خو به وي لیکن رسوایی به هم کیږي. په سورت الاعراف کې یو آیت دی، آیت نمبر 44، یعنی سلور سرویختم آیت دی، او پاغی که اللہ تعالی فرمائی ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والا با جهنم والا دپوس کوی چی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، چی بیشکا زمون سره چی زمون رب سواده کری و نو هغه خو مونږ ته میلاو شوه، یعنی هغه رښتیا وه. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، نو ستاسو سره چې ستاسو رب کومه وعده کړې وه نو آیا هغه رښتیا شوه؟ نو هغوی به وایي چې ها، زموږ سره هم چې زموږ رب کومه وعده کړې وه نو هغه هم رښتیا شوه. الله تعالی فرمایلی وو چې د دې د کارونو بدله جهنم ده، نو الله تعالی چې څه فرمایلی وو نو هم هغه شان شوه، هغه صحیح وو. نو بیا تاسو د دې توقع نه کوئ چې مخکې څه دي، مخکې راځي قالو نعم فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین، نو یو ندا یعنی آواز کول واله به اعلان کوي چې لعنت دې وي د الله تعالی په ظالمانو باندې. ایک دم بنده ورپیږي چې هی دا لا څنګه خبره ده. ګورئ که په دنیا کې چاته ویلی شي چې په تا دې لعنت وي، نو د بنده ټوله ورځ خرابه شي. چې کله چاته څوک خیرې یا کنځلې وکړي نو بنده ذهني طور دومره پریشانه شي، او بعضی وخت دا د جسماني عذاب نه هم ګران وي. نو چې کله ویلی شي چې ذلیل کېدو والا عذاب، هغه د بېعزتۍ او رسایۍ والا یو احساس چې دی هغه نفسیاتي ټورچر وي، څومره مشکل به وي. که دلته چاته وچه ډوډۍ میلاو شي نو د بنده اوښکې بهیږي چې هی ما خو چېرته هم وچه ډوډۍ نه ده خوړلې، نن لا ما دا ورځ هم ولیده. حالانکه په دې کې سوزلت نشته، لیکن چې کله هر وخت بنده ته د بدی لیکن چې کله هر وخت بنده ته بدی ردی ویلی کیږي او د یو ذلت او رسوایۍ نه بنده تیریږي، هغه وخت هغه خلک وایي چې د بېعزتۍ د ژوند نه د عزت مرګ بهتر دی. نو هلته به صرف جسماني عذاب نه وي، خو بېعزتۍ به وي او ذلت به بنده نه شي برداشت کولی. او د دې هر څه نه پس مونږ خلکو ته څومره پته ده د دې احکاماتو په باره کې. الا ماشاءالله که د چا خاندان دینداره وي، نو هله په دې کې ډېر د احتیاط ضرورت دی. او یو حدیث دی چې یو صحابي شهید شو په جنگ کې، صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکي ورکړه چې د دو شهادت مو مبارک شوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه ګورم چې دوی یو څادر پټ کړی و او هغه څادر د دو دپاره اور جوړ شوی دی، یعنی خیانت یې کړی و که نه، او د ټولو نه زیات خیانت په وراثت کې کیږي. او اکثر خلک ډیر یتیم خانې جوړوي، مسجدونه تعمیر کوي، ډیر زکاتونه ورکوي او په وراثت کې حقونه وهي. د وراثت په صحیح طریقه سره نه تقسیموي، د چا چې څومره زور چلیږي نو هغه وهي. هغه جهالت والا معامله ده او موږ په هغې کې ډوب یو. په هغو ورځو کې چې به د چا زور و نو هغو به مال قبضه کوو، او نن هم هغه شان حال دی. پرونو کې چې د چا زور وي یا د هغو ډېر زامن وي نو هغه زور اوچلوي او هر څه واخلي، یا که څوک مالدار وي نو هغوی غریبانان چپ کړي. که څوک د چا یو لویشت ځمکه په ناحقه باندې واخلي نو د وو ځمکو توق به د هغو په مرۍ کې واچولی شي. دا بوج به په هغه ورځ هغه څنګه اوچتوي؟ الله تعالی دې د داسې زیاتي نه موږ ټول محفوظ وساتي. او په دې درې څلور ورځو والله ژوند کې به بنده د ځان سره څه ویسي او بچو ته به څه پاتې کړي، او د یو بل نه مال ووهي نو بنده به خپل اولاد ته څومره پرېږدي؟ خلک په زور او زیاتي باندې د بل نه ځمکې په زور واخلي او د هغوی اولاد ته پاتې شي، او هغه اولاد بیا د هغوی هم په کار رانه شي، ځکه چې په حرامه یې ورته مال پرېښی وي او بیا په جړا باندې جاړي. او موږ چې څوک دا یاتونه وایو نو موږ له پکار دي چې په دې باندې عمل وکړو او دا خبرې چې څومره هم نورو ته رسولی شو نو وی رسوئ چې موږ دا خبرې ووی او په خپلو کورونو کې تاسو دا خبرې عام کړئ چې څومره هم ستاسو وس رسي او که وس مو نه رسي نو بیا الله تعالی ته پته ده چې ستاسو سره څومره طاقت دی چې چا ته ویلی شئ نو ووایئ او په ځینو ځایونو کې تاسو خبره هم کولی شئ او په ځینو ځایونو کې نشئ کولی چې هغوی به بد وګڼي که په خپله خبره نشئ کولی نو لکچر ورته ولګوئ خو دا خبرې عام کړئ د تعلیم اخیستو والو دا کار دی چې هغوی به په څو نسو طریقه خلکو ته دا خبرې او دا پیغام رسوي او که په ژوند کې ورکوئ نو دا وراثت نه دی خو په دې کې هم انصاف پکار دی او د دې ځای پورې د وراثت ټاپک چې دی نو دا مکمل شو او مخکې موږ ګورو د ښځو نور حقوق واللاتی یأتین الفاحشة من النسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم هغه ښځې چې هغوی بې حیایي وکړي او دلته د بې حیایي مطلب دی زینا او یا الله تعالی دې معاف کړي چې ښځو سره جنسي تعلق ساتي نو دا ټول په فحاشۍ او بې حیایۍ کې راځي ښکاره بې حیایي نو هغه ښځې چې هغوی بې حیایي وکړي یعنی زینا وکړي فاستشهدوا علیهن اربعة منکم نو څلور ګواهان راولئ او ګورئ د دې ځای پورې چې آیت دی نو د دې حکم اوس موجود دی او د دې نه مخکې چې کومه خبره راځي نو دا منسوخه شوې ده د دې ځای پورې څه دي که څوک په چا پسې خبرې کوي چې فلانۍ ښځه بدکاره ده نو دا خبره یاده ساتئ چې هغې ته به څلور ګواهان راوستل وي که چېرې هغه نشي پیدا کولی څلور ګواهان صرف درې پیدا کړي او څلورم نشي موندی نو بیا به هغې ته د حد قذف سزا میلاویږي یعنی اوس به هغې ته اتیا کوړې میلاویږي ولې الزام ولګوو په هغې د دې نه پته لګي چې اسلام غواړي چې داسې ګاسپ د بنده په معاشره کې نه خوروي چې فلانۍ چې ده نو هغه داسې ده او داسې کوي او د فلانۍ سره تعلق دی داسې خبرې په چا پسې نشئ کولی په چا باندې د بدکارۍ الزام نشئ لګولی ګنې هغه به بیا څلور ګواهان ګوري او خلک ډېر په اسانه باندې وایي چې فلانۍ د فلانۍ کره هر وخت ناست وي ځي راځي داسې کوي هغسې کوي نو داسې خبرو نه مخکې یا ګواهان راولئ او یا خاموشه شئ ټیک ده او ګواهان هم څلور یو نه او دا میلاویدل څومره ګران کار دی چې هغوی دا عمل لیدلی وي د دې مطلب دی چې بیا خاموشه شئ لیکن موږ څومره داسې خبرې کوو او که اسلامي معاشره وي نو دې خبرو کولو والو کس ته به حد لګي او که نن اسلامي معاشره نه ده او حد چاله نه ورکړی کیږي نو الله تعالی خو به تپوس کوي که نه په معصومه جینکو باندې بهتان لګول کبیره ګناه دی لیکن خلک ډېر زر داسې خبرې وکړي که څوک په چا دا نمونه الزام لګوي نو هغوی به څلور ګواهان ګوري یوه خبره یاده ساتئ د ځینو کسانو سره نه علم وي نه یې قرآن زده کړی وي بیا هغوی زر وایي چې که یوه ښځه ریف شي نو د هغې سره زیاتې وشي نو ولې هغه به هم څلور ګواهان راولي نو ګورئ دلته د ریب خبره نه ده دلته د یوې بدکارې ښځې خبره ده او دا هغه ښځې دي چې هغوی بدکاری کوي لیکن د دې متعلق هم الله تعالی وفرمایل چې په دې پسې خبرې مه کوئ چې د چا سره زیاتې شوې وي نو هغوی خو پخپله مظلومانې دي ظلم ورسره شوی دی هغوی به څلور ګواهان نه راولي ها عدالت به دا هر څه ګوري چې واقعي دا مظلومه ده او که هسې څوک بدناموي چې دا خو چېرته یو بنده د نښلولو کوشش نه کوي نو دی هر څه ته به عدالت ګوري خو هغې ته به نه وایي چې لاړه شه او څلور ګواهان راوله ځینو خلکو ته د قرآن په باره کې پته نه وي نو څنګه نکتې چینی کوي په دې آیتونو باندې څنګه هغوی د الله په قرآن پورې داسې خبرې کوي وتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو په الله پسې هغه خبرې کوئ د څه چې تاسو ته علم نشته او په الله تعالی پسې خبرې کوئ چې ګورئ غریبه دا د ریپ وکټم دا او په اسلام کې د دې لپاره هیڅ نشته. فإن شهیدو بیا کو چری او بیا کو هغه گواهی ورکړي. فأمسكوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت, نو هغوی په خپل کور کې بندې کړئ. داسې وګڼئ لکه د عمر قید چې وي, یعنی هغوی چې په کورونو کې بندې کړئ, یعنی د مرګ پورې. ويجعل الله لهن سبيلا, یا چې الله تعالی د هغوی په باره کې سبله لاره جوړه کړي, یعنی یا چې الله تعالی د هغوی په باره کې بل حکم ورکړي. لون لکه ما چې درته مخکې وویل چې اوله دا سزا وه, لیکن د هغې نه پس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ورځ وحی نازله شوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زمانه د الله تعالی حکم واخلی. الله تعالی د تورو شو ښځ دپاره لاره راوویسته چې کله واده شوې ښځه او یا نه یا واده شوې سړی دا جرم وکړي, نو هغوی به سنګساریږي. او که یوه ناواده شوې کسه داسې وکړي, نو سل کوړې او یو کال به هغه د کلي نه شړلی کیږي. او په یو ځای کې راځي چې واده شوی کس به هم سنګساریږي او یو کال به شړونکی کیږي. خو جمهور یعنی زیات علما وایي چې هغوی به صرف سنګساریږي. نو الله تعالی هغوی له دا لاره راولېږله او اوله هغه سزا وه, یعنی په کورونو کې به بندولې. او سوچ کوئ دا سزا د هغې ښځې ده چې هغه د څلورو کسانو په مخ کې دا کار کوي, نو د هغې دپاره دا سزا ده. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما, او کو دی راشی دیتا ستا, یعنی چې دوه کسان وکړي دا فحاشی منکم په تاسو کې, یعنی په مسلمانانو کې. فآذوهما, نو اذیت یعنی تکلیف ورکړئ هغوی دواړو ته. د دوو د راتلو څه مطلب دی؟ علما د دې په باره کې فرمایي چې دوه کسان یعنی یو سړی او ښځه چې کله هغوی زینا وکړي, یا دوه ښځې یا دوه سړي, که هغوی هوموسیکشوال زي, یعنی که سړی او ښځه وي, یا که هغه دوه ښځې وي یو جنس والا, او یا که هغه سړی وي دوه یو جنس والا, نو هغوی له اذیت ورکړئ. او د اذیت مطلب دی چې داسې کسان ووهئ او یا هغوی ته بدی ردی ووایئ, ذهني طورې پریشان کړئ, او یا یې لعنت او ملامت کړئ, لعنت پرې ووایئ او ملامت یې کړئ چې هغوی دا کار پرېږدي. ځینې علما وایي چې دا آیت د هغه خلکو دپاره دی چې څوک قوم لوط والا عمل کوي, یعنی د هوموسیکشوالز دپاره. مجاهد رحمه الله وایي چې دا د هغوی په باره کې نازل شوی دی, نو دا سزا مخکې وه چې هغوی له غیرت ورکړئ, شرم ورله راولئ, هغوی ته سپکې سپورې ووایئ, په چپلې ووهئ چې دوی دا کار پرېږدي. او بیا د هوموسیکشوالز یعنی دوو سړو یا د دوو ښځو یعنی لسبینز په باره کې دی چې دا کار کوي, نو د هغوی دپاره په حدیث کې سزا راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو کله څوک په قوم لوط والا عمل باندې ووینئ, نو فاعل او مفعول دواړه قتل کړئ, یعنی چې څوک کول واله دی او چې څوک په چا باندې دا کار کوي, نو دواړه قتل کړئ. ظاهره دا دواړه دا کار په خپله مرضی سره کوي, بیا د هغوی سزا قتل شوه, لیکن د دې نه مخکې څه وو چې هغوی له اذیت ورکړئ. فإن تابا فأصلحا فأعرضوا عنهما, که هغوی دواړه توبه کړي او خپل اصلاح وکړي, ځان صحیح کړي, خپل عمل صحیح کړي, فأعرضوا عنهما, نو بیا تاسو هغوی پرېږدئ, بیا هغوی ته خبرې مه اوروئ, پیغورونه ورته مه کوئ چې ته خو داسې وې. او دا خبره یاد ساتئ چې کله په بنده باندې حد قایم شي, لکه ناواده شوی کس و زینای کړی وه, نو هغو له به کوړې ورکړې کیږي, نو هغو ته بیا څوک داسې نشي ویلی چې ته خو داسې وې, تا به دا کارونه کول. چې چا ته په دنیا کې د حد سزا میلاو شوه, نو هغه دلته پاک شو, الله تعالی د هغو ګناه او یعنی الله تعالی دا غو گناه چې دی غو وینځو، نو الله تعالی نه مجرم هم حفاظت کړی دی، نو داسې نه ده چې هغه د دین نه شي وته، ځکه چې هغه د حد سزا هم تیر کړه او خلک بیا مغه ته داسې خبرې کوي، نو بیا هغه یو پاک ژوند نشي تیرولی. لکه کو په ژوند کې څوک جیل ته لاړ شي یا غلا وکړي، نو په هغو باندې داسې دبه ولګي چې که هغه چېرته بیا جاب ته اپلای کوي یا سو بل داسې ځای، نو دا غونه بیا خلک دا تپوس کوي چې ستا چېرته په تیر ژوند کې خو تا دا دا کرایم نه دی کړی، چېرته جیل ته خو نه یې تللی، یا ته چېرته په عدالت کې په تا باندې سو کیس خو نشته. ټول عمر هغه شی هغه پریشانه کوي، دا غونه دا دبه نه لري کیږي. ګوره په دنیا کې څنګه په هغو پورې دا بدنامي ونښلي، لیکن الله تعالی فرمایي چې چونکې هغو ته آلریډي سزا میلو شوه، نو اوس دی پرېږده، اوس هغه خپل ځان بدل کړو، اصلاح یې وکړه، اوس دی داسې شو لکه د سوسایټي نور خلک چې دی، نو دی بیا ښه ژوند تېرولی شي. که د انسان نه یو غلط کار وشي او خلک هغو ته په بد نظر ګوري او پیغورونه ورته کوي، نو هغه بیا څنګه نورمل ژوند تېرولی شي؟ نو بیا هغه خپله اصلاح هم کوي، نو بیا هغه خپله اصلاح هم نه کوي چې زه خو هسې هم بد یم. ان الله کان توابا رحیما، بېشکه الله تعالی دې ډېر ښه توبه قبلول والا او ډېر زیات رحیم. نو د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې اسلام د قوم لوط والا عمل کول والو سزا الله تعالی بیان کړی ده. اوس دا به تاسو مخکې هم وایې، او دا یو قدرتي شی نه دی چې غریبانان داسې پیدا شوي دي لکه څنګه چې د دې ځای خلک وایي. کچرې داسې پیدا شوي وي، نو بیا به د دې لپاره سزا ولي وه، ځکه چې بیا د هغو سو قصور دی. او په حدیث کې راځي چې دوه ښځې دې په یو څادر کې نه سملي، دغه شان دوه جینکۍ په یو د یو کمبل د لاندې نه شي سملاستی. ګورئ په دې کې د خرابي چانس وي. دغه شان نکاح آسانول پکار دي، ځکه چې د فحاشۍ سیزونه ختم شي، ځکه الله تعالی د سلورو اجازت ورکړی دی چې تاسو سلور وکړئ، نکاح وکړئ، لیکن زنا مه کوئ، ځکه خو د نکاح حد نه دی ښې شوی چې نه، ځکه خو د مهر حد نه دی ښودی شوی او نه د نکاح حد ښودی شوی چې ته به دومره ورکوي یا دومره ودونه کولی شي. که څوک نه شي افورډ کولی، نو کم مهر هم ورکولی شي، لیکن چې کوم څه ډېر مهر دی، لکه په عربو کې خلک د لس زره درهم نه کم مهر نه ږدي، ښځې ډېرې مهر غواړي، نو هلته د سړو د پاره ودونه کول ګران کار دی. او چې څوک ودونه نه شي کولی، نو بیا خرابې پیدا کیږي، بیا دا قومي لوط والا عملونه سیوا شي، ځکه چې هر وخت هغوی د سړو سره وي، ښځې خو په پرده کې وي او ښځې میلاویږي هم نه. نو نکاح آسان کړئ، موږ دومره مشکل کړی دی او زینا آسانه شوې ده، د دې د کولو څه مسله نشته. ګورئ په مغربي ملکونو کې بنده د یو نه سیوا ودونه نشي کولی او ګرل فرنډ ساتلی شي، چې څومره مرضي وي نو هغه ساتلی شي، زینا په آسانه کولی شي، په هغې باندې هغوی ته هېڅ هم څوک سونه وایي. نو اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې زینا کول او ښځې استعمالول او هغه پرېښودل او هغوی پرېښودل ولې دا زیاتې نه دی؟ او که وادو کول زیاتې دی، چې کله سړی دویم یا درېیم واده وکړي او چې کله د توبې خبره راغله، نو په هغې باندې مخکې راغلي دي، انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة، بېشکه الله تعالی د خلکو د پاره چې څوک عمل کوي بد د جهالت سره. یو جهالت خو هغه دی چې انسان ته پته نه وي، مثلا تاسو ته پته نشته، اوس ته پته ولګېده چې اوس موږ داسې نه شو کولی. اوس لکه ته چا د خپلې ښځې سره د قومي لوط والا عمل کړی وي، لیکن هغو ته هغه وخت پته نه وه. او په حدیث کې راځي چې څوک داسې کوي، نو الله تعالی هغوی طرف ته د رحمت په نظر سره نه ګوري. او په یو بل حدیث کې راځي چې الله تعالی په حق بیانولو باندې نه شرمیږي. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله فرمایله چې خپلو ښځو طرف ته په غیر فطري طریقه سره مه ورځئ. دا ستاسو پټې دی، نو په پټي کې چې کوم ځای تخم اچول په کار دي، نو په هغه طریقه سره اچوئ. دغه شان په یو بل حدیث کې راځي چې کوم سړی د خپلې ښځې سره د پیریډس د محوارۍ په ورځو کې تعلق ساتي او یا په غیر فطري طریقه سره عمل کوي، یعنی قوم لوط والا عمل، یا په چا کاهن پسې ځي، یعنی دا فال چې خلق ګوري، او دا غونه د غیب د خبرو تپوسونه کوي، نو داسې خلق د دې دین نه منکر دي، د دې دین نه هغوی انکار کړو، او دا وړه خبره نه ده. یعنی څوک دې دا نه وایي چې سړی خو چرته په بل سړی پسې نه دی تلی، خو د خپلې ښځې سره دغه کار کوي، او یا دا چې ښځې وایي چې د ښځو سره هر کار جایز دی، نو دا ډېر سخت ګناه دی. یو بل حدیث دی چې څلور سړی د الله په غضب کې سحر کړي، او د شپې هم الله تعالی د هغوی نه ناراضه وي. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه تپوس وکړو چې دا څوک دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه سړی چې هغوی خپل ځان د ښځو په شان کوي، او هغه ښځې چې هغوی خپل ځان د سړو په شان کوي. او نن سبا خو داسې خلک دي چې هغوی ترانسجنډر دي، هغوی خپل جنډر بدلوي، نو سړی ځانونه ښځې جوړوي او ښځې سړی، یعنی خپل جنسونه هم بدلوي، خپل ټول سیستم بدل کړي. او دویم هغه خلک چې د زناورو سره بدکاری کوي، او هغه سړی چې د سړو سره خپل شهوت پوره کوي. او نن خلک بچی هم استعمالوي. الله دې معاف کړي، او الله دې د دې قبیحه عملونو نه خلک محفوظ او ساتي. لیکن انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، دا هسی یو خبره کیږي، یعنی هسی یو خبره کیږي که څوک یو کار کوي او هغوی ته پته نه وي وراثت دی، یا د ښځې سره داسې څه خبرې دي په پیریډس کې تعلق ساتي، یا بل داسې څه کار وکړي چې بنده ته د هغې پته نه وه. نو یو دې علم والا جهالت چې هغو ته پته ولګېده، نو هغه توبه وکړه. او یو هغه جهالت وي چې کله د بنده دماغ کار نه کوي، عقلي کار نه کوي، نو هغه هم جاهل وي. نو هغه بنده کله کوي چې کله په هغو باندې یو جذبه غالبه راشي، یعنی غصه وله ورشي، او هغه په ځان نه پوهیږي چې زه سویم، او یا شهوت داسې په سر راخستی وي چې هغه وقویږي او غلطي ترینه وشي. لیکن چې څنګه هغو له هوش راشي، ثم يتوبون من قریب، بیا هغوی توبه کړي د قریب نه، یعنی زر توبه وباسي. فاولئک یتوب الله علیهم. ګورئ، یو وی چې انسان خد پوهی سره ګناه کوي، ها وای چې که زه ګناه وکړم څه فرق پرېوځي، که موږ سود وخورو نو څه به وشي، ټوله دنیا یې داسې کوي. داسې کومه غټه خبره ده؟ خلک خو د دې نه هم غټ غټ کارونه کوي. موږ خو فلانی کار هم نه کوو، ډینګې هم نه کوو، خلک خو ډېر هر څه کوي. نو دغه شان خپل ځان بنده معصوم ښکاره کړي، یعنی تاسو ته ښه پته ده، ښه پوهیئ، او بیا هم تاسو هغه کار کوئ، ښه په ډیټ طریقه سره هغه کار کوئ. او یو وی چې بنده په مجلس کې وي او اچانک څه خبره وکړي، او بیا بنده ستومانه وي چې هی دا مې څه وکړل، چې هی ټولو غیبتونه کول، او زه هم راولګېدم، غیبت مې وکړو، ما هم دروغ وی، دا مې څه وکړل. چې څنګه هغه ته احساس وشي او هغه توبه وکړي، نو الله تعالی فرمایي چې الله تعالی به هغه معاف کړي. وکان الله علیما حکیما، او الله تعالی ښه علم والا دی او حکمت والا دی. هغه یو مثال دی که نه، خلک وایي چې یو کس چې هغه چې د هغو نه سحر هېر شوي و، هغه لاړو لیکن د شپې واپس کور ته راغی، لیکن هغه هیرول والا کس نه دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا غونه غلطي وشوه، هغو قصدن داسې نه کول غوښتل. لکه یو بنده وایي چې زه به چرته هم د الله تعالی د ناراضۍ کارونه نه کوم، لیکن هغه بیا هم انسان دی، هغه خویدی شي، هغه کو سړی دی او کو ښځه ده، نو داسې غلطي دا غونه کیدی شي. یو سړی او ښځه دي چرته هم یوازې نه کیږي، چرته دي هم یوازې نه کینی، ځکه چې د هغوی سره دریم کس شیطان وي، او هغه داسې کارونه په بنده باندې کوي چې هغه مخکې چرته کړي هم نه وي. انسان دي داسې موقع نه ګوري، او داسې او داسې سیزونو نه ځان بچ کوي. ځینې خلک وایي چې د دې سره سوکېږي. په اسلام کې ډېر بیکورډ خبرې دي. نه، اسلام تاسو د هغه انجام نه بچ کوي چې بیا وروسته تاسو ستومانه نه شئ، ځکه چې هغه د مخکې ناسته دي ذرایع بندوي، د مخکې نه هغه لارې ستاسو د پاره بندوي چې د هغې په وجه تاسو په مصیبت کې نښتې شئ. یعنی چې د هغه لارو په وجه تاسو په مصیبت کې نښتې شئ. نو ولې دا ښه خبره نه ده؟ ولې تاسو خپل بچی نه منع کوئ چې بچیه د خرابو خلکو سره مه ګرځئ، د نالایقه وړو سره مه کینئ؟ ولې د دې سره څه فرق پرېوځي؟ تاسو ته هر څوک غلط ښکاري او تاسو د هغوی په بارت کې غلط سوچ کوئ. یعنی تاسو ته هر څوک غلط ښکاري او تاسو د هغوی په باره کې غلط سوچ کوئ. زموږ بچی داسې وایي که نه؟ او تاسو بچی ولې پوهه کول غواړئ؟ نو دغه شان الله تعالی هم موږ بچ کول غواړي او موږ وایو چې دا څنګه اسلام دی، د هر طرف نه پابندي لګولې شوې ده چې د سړو سره مه کینئ. نو ولې ټول خلک خراب دي؟ سو په موږ کې خو د الله تعالی ویره ده، موږ خو د الله نه یریږو. نو ګورئ هغه رب څومره مهربانه دی، هغه تاسو بچ کول غواړي، ستاسو حفاظت کوي. او ښځې پاګلانی خبرې کوي، او ښځې پاګلانی شوې دي، د هغوی سره دومره دلیلونه دي، داسې خبرې کوي چې په موږ باندې الزام ولګېدو. دا الزام نه دی، تاسې هم بچ کړی او سړی هم. نو په دې خبرو خپل ځانونه پوه کړئ. الله تعالی ستاسو هم درد او خیرخوا دی، ستاسو د پردې کولو سره هغو ته څه میلاویږي. تاسو لږ د وراثت ټول قانون درکړو، الله تعالی ته څه فرق پرېوځي د دې سره؟ دا ستاسو د حفاظت لپاره الله تعالی رالېږلی دی چې په معاشره کې سکون راشي. تاسو خو مسلمانان یئ، نو په الله باندې یقین ساتئ چې په دې کې به زموږ خیر وي. نه، زه په خپله بهتر پوهیږم چې ماته بهر ته څنګه وتل دي. ماته پته ده چې ماته چې چاله څومره حصه ورکول دي. ماته ټوله پته ده چې کمایي د کوم ځای نه پکار ده، چې کوم ځای زیاته فایده ده. نو ماته پته ده الله تعالی به ولې ماته ښیي دا هر څو. د کلمې ویلو نه پس بیا هم موږ داسې خبرې کوو، نو الله تعالی معاف کوي هغه خلک چې څوک توبه وباسي. او یو خبره داده چې که موږ ته خپل ځان ډېر هم نیک کاری، خو یو خبره داده چې یو انسان هم د ګناه نه پاک نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ټول بني آدمان خطاون دي. د آدم علیه السلام ټول بچي، ګورئ که موږ څه ګناه کوو، یعنی د آدم علیه السلام ټول بچي ګناهګار دي. که موږ څه هم ګناه کوو او که نه، لیکن چې څومره هم نعمتونه دي زموږ سره، نو د هغې حق موږ نشو ادا کولی. که هغه زموږ سترګې دي، که هغه زموږ غوږونه دي، که هغه زموږ ګاونډیان دي یا رشته داران دي، که هغه زموږ اولاد دی، که زموږ خاوند دی، که کور دی، نو څه هم چې نعمتونه تاسو ته میلاو شوي دي، نو هغه به د حساب سره راځي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله تعالی فرمایي چې څنګه به تاسو ځئ، نعمتونه استعمالوئ، ستاسو څه خیال دی چې د دې به هیڅ حساب کتاب نه وي؟ نو د دې نعمتونو حساب دی. په دې وجه زموږ نه کمی زیاتې کیږي، که هغه زموږ اولاد هم وي. خو چې څنګه حق دی، نو موږ هغه شان نه کوو، یو له زیات ورکړو، د بل هغه پاتې شي، د بچو حق ورکړو، او د خاوند هغه پاتې شي، کله د چا او کله د چا، په حق کې کمی او زیاتې کوو. نو سوچ کوئ د دې حقوقو به تپوس کیږي. روجې نیسو، په هغې کې کمی وي، په عبادت کې، په ټولو کې اخلاص نه وي. چاله څه ورکړو، چاله موږ چاته پیغور وکړو، کله موږ چاله څه ورکړو، نو بیا ورته پیغور وکړو، او یا په هغوی باندې احسان وکړو. او ځینې خلک ډېر مایوسه وي، حالانکه تاسو ته پته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان کله توبه وباسي، نو هغه داسې صفا شي لکه چې هغو هغه ګناه د سره کړی نه وي. سبحان الله. که یو کپړه باندې داغ وشي، نو څه وشي؟ که هغه تاسو وینځئ، نو په هغې باندې نشان خو وي که نه؟ او الله تعالی فرمایي چې هغه داسې شو لکه ګناه چې کړی نه وي. او د دې نه زیات وګورئ، په سورة الفرقان کې الله تعالی فرمایلی دي: الا من تاب وعمل عملا صالحا، چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل وکړي او خپل اصلاح وکړي، نو الله تعالی دا هغه بدای بیا په نیکۍ کې بدل کړي. سبحان الله. یو بنده به ویریږي او چې کله الله تعالی هغه ته واړو واړو ګناهونه وښیي، نو هغه به وایي چې ها ما خو دا هم کړی دی. الله تعالی به دې تپوس وکړي چې تا دا ګناه کړی دی، نو هغه به وایي چې ها ما دا کړی دی. او الله تعالی به وفرمایي چې ما خو ستا ټول ګناهونه په نیکیانو کې بدل کړو. نو بنده به وایي چې یا الله زما سره خو غټ غټ ګناهونه هم دي، تر دې چې الله تعالی به هغه هم د هغو په نیکیانو کې بدل کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل په دې خبره باندې چې هغه به وایي چې الله زما سره خو غټ غټ ګناهونه هم دي، یعنی هغه به پخپله د خپلو ګناهونو اعتراف وکړي. نو سبحان الله، الله تعالی داسې دی. او الله تعالی په سورة الزمر کې فرمایلی دی چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندیانو، چې چا په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، نو هغوی دې د الله تعالی د رحمت نه مایوسه کیږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بېشکه الله تعالی به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. د هغو د یو کون ویلو سره به ټول ګناهونه معاف شي، معاف کیدی شي. نو دا د داسې رحمان او د رحیم او د داسې نو د داسې رحمان او د رحیم نه تاسو مایوسه کیږئ. او تاسو وایئ چې نه، مونږ خو خودکشي کول غواړو. ځینې خلک وایي چې نه، اوس خو زما ګناهونه نشي معاف کېدی. شیطان انسان مایوسه کوي او د الله تعالی نه لري کوي. او چې اوس تانه دومره ګناهونه شوي دي، نو اوس خو تو اسی هم بدنام شوی یې، نو تو اوس واپس نشی تلی اوس. ها، لیکن ځینې داسې خلک وي چې د هغوی توبه نه قبلیږي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، او نشته توبه دا هغه کسانو دپاره چې هغوی عمل کوي بد، یعنی بد عملونه کوي او کوي او کوي. حتى اذا حضر احدهم الموت، تر دې چې په هغوی باندې په یو کس باندې حاضر شي مرګ. قال، او هغه وایي اني تبت الان، اوس زه توبه کوم. لکه څنګه چې توبه فرعون کوله چې کله هغه ته مرګ په نظر راغی، نو بیا د توبې دروازه بنده شي. هغه وایي چې زه ایمان راوړم، نو الله تعالی وفرمایل چې اوس ایمان راوړې. نو دا شان اکثر خلک وایي چې مونږ لا ځوانان یو، اوس به توبه وباسو. اوس خو چې مونږ خو لا ځوانان یو، او به کړو توبه. مونږ لا څو عمر تیر کړی دی، حج له به لاړ شو، توبه به وکړو. چې یو ځل دا واده تیر کړم او زه ښه ښکلی ډانس وکړم، نو بیا به توبه وباسم. اوس خو لا زه سکارف نشم اچولی، پرده نشم کولی، ځکه چې زما سبق لا نه دی ختم. بیا به وروسته زه ګورم. چې زما بچی لوی شي، نو بیا به زه قرآن طرف ته راشم. نه، توبه نن، اوس به توبه وباسې، ځکه چې پته نه لګي چې مرګ کله راځي. څو پته لګي چې کنن سملی او سبا له راپانسې، نو بیا. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا چې ده، نو مونږ ته خیالي ده. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله چې الله تعالی مال ژوند راکړو د مرګ نه پس، ځکه چې هر شپه مونږ ته مونږ مرګ ته نږدې کیږو. هیڅ پته نه لګي کو بنده را پانسي، نو بیا د هیڅ چا د ژوند هم ګرانټي نشته چې هغه به ضرور راپاسي. ځکه دومره اوږدو اوږدو پلانینګز مه کوئ چې مونږ به په بوډاوالي باندې حج له لاړ شو، چې هغه وخت زموږ ګناهونه معاف شي. نو ولې ستاسو سره د بوډاوالي ګرانټي شته چې تاسو به بوډاوالي ته ورسئ؟ نو ولې دا رسک اخلئ چې کله د مرګ فرشته راشي او بیا تاسو وایئ چې اوس به زه توبه وباسم؟ دا خو داسې شوه لکه چې کله پولیس یو جرم والا مجرم ونیسي او هغه وایي چې بس زه به اوس دا کار نه کوم، ما معاف کړه. نو هغه خو بیا خبره ډیره لیټ شي. تاسو داسې نه کوله چې د الله د ناراضۍ د بچ کېدو په وجه مو خپل ژوند د خپل په خپل ژوند کې توبه ایستی وي. ګورې، دوه داسې موقع دي چې د هغې په وجه د توبې دروازه بنده شي. یو دا چې کله سا حلق ته راشي، نو د توبې دروازه بنده شي. نرخرېله چې کله سا راشي، او خلق خر خر کوي د مرگ اثرات پی په نظر راشي هغه ته پته ولګي چې بس اوس زو روان یم نو بیا توبه نه قبلیږي او دویم چې کله د مغرب نه نور راوخیږي نو بیا به د توبې دروازه بنده شي نو هغه وخت هغه ته ویلی شي چې اوس تا ته توبه رایاده شوه یعنی اوس تا ته توبه رایاده شوه دغه شان موږ توبه کول ډیلی کوو او داسې چرته مه وایئ چې په بوډاوالي به زه توبه وباسم بعضې وخت خلکو ته په بوډاوالي کې هم توفیق نه میلاویږي د توبې کولو هغوی د بد عملونو نه هغوی بد عملونه نه شي پرېښودی ځکه چې عادتونه یې پاخو شوي وي نو هغه بیا کله وځي د بنده نه هر بنده خو په بوډاوالي کې نیک نه شي جوړېدی خو هغو ته بوډاوالی میلاو هم شي او څومره خلک دی چې په قبرستان کې پراته دي او هغوی وی چې په بوډاوالي کې به مونږ توبه وباسو هغوی خو ډېر پلانینګ کوو لیکن موقع ورته میلاو نه شوه.